کانفرنس لاري خبري وکړي. بلخو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری په لومړي ورځ د حکومت په ټولو سانګو کې په نوي قانون سازي بندیز او لګولې د ودرولې دي. او د اټلی رسنۍ ویلي چې د هواد په شمال کې د هنګری د زده کوونکو یو بس په موټروي د پیښې کار شوی چې پکې لک تر لګه شپاړس کسان مړ شوي او نه حدیث جوړل دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې مرکزی حکومت چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په حق لا د ځنې سیاسي ګوندونو اندېښنې لري کول لپاره ټول ګوندي زغونډه درابللو فیصله کړې ده. ورسپانه لیکي چې سی پیک پروژې کې نه صرف روس بلکې برتانیا هم دلچسپي اخلي، نو په کار ده چې د ملک دننه صوبو او مرکز ترمنځ اندېښنې لري کړې شي. ورسپانه لیکي چې وفاقي حکومت وس ټول ګوندي زغونډه رابلي، نو ایجنډا یې صرف اندېښنې لري کول نه دي په کار، بلکې د پروژې د امنیت په حقله معاملات د هم وټا کی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې خیبر پختونخوا د ترهګرۍ له وجې تر ټولو زیات ځپلې شوی صوبه ده، نو په کار ده چې صوبې کې صنعتي او تجارتي هلو ځلو سره سره مراعات د ورله هم ورکړی شي چې نه صرف د صوبې نه د غربت خاتمه وکړی شي، بلکې په صنعتي څانګه کې هم ترقی وکړي. نیبات ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې کراچۍ کې په مکمله توګه امن راتللو پورې به خپل کوششونه جاري ساتي او د خارنه د وسلوالو خاتمې پورې به اپریشن جاری وي. ورسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې 12 مئی 2009 نه تر اگست 2013 پورې د پاکستان د ټولو لوی ښار او اقتصادي مرکز کراچۍ کې حالات ډیر خراب وو او هر ورځ به د ترهګرۍ پیښې رامخې ته کېدې، خو موجوده حکومت په ستمبر 2013 کې په کراچۍ کې هدفي اپریشن اعلان وکړو او د دغه اپریشن مثبتې نتیجې د اولس په وړاندې دي. ورسپانه لیکي چې قومي اکشن پلان د سیاسي او فوزي مشورولۍ جوړ کړی پلان دی، د کم وروستو چې په کراچۍ کې په بتا اخستو کې 80% او هدفي وژنو په پیښو کې 80% کمی راغلی دی، خو بدقسمتۍ نه د دې پلان په ځینې شکونو تر اوسه صحیح عمل درآمد نه دی کړی شوی. که حکومت په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي، نو هغه ورځ لرې نه ده چې د کراچۍ نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمه وکړی شي. اکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې یقینا نن په کراچۍ کې تر ډېره حده امن پر ځای کړی شوی دی، خو سیاسي بې چینی ختمه نه کړې شوه او د ایم کیو ایم د مختلفو ډلو ترمنځ کشمکش جاری دی چې له وجې کله هم حالات خرابېدای شي. ورسپانه لیکي چې وسلوالو پر ضد اپریشن سره سره په کار ده چې د سیاسي ګوندونو ترمنځ تاوتریخوالي ختمولو لپاره دې هم کوششونه وکړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. لاس انجلس ټایمز رسپانه لیکلی چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په خپل پلان کې له مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه خبرې کړي، خو د افغانستان په اړه یې څه نه دی ویلي. بلخوا واشنگټن پوسټ رسپانه په افغانستان کې د امن خبرو اترو په روسیې او په کندهار کې د بهرني سفارتکارانو وژل کېدو وروستي حالاتو ته کتنه کړې ده. د مقالو مهمه برخه د ګل ایاس ناورو.
ډونلډ ټرمپ د امریکا 45 ولسمشر په حیث سوګند پورته کړی دی. د ولسمشر انتخاباتو پر مهال ډونلډ ټرمپ د 100 ورځو پلان وړاندې کړی وو، خو لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکلي چې د ټرمپ د پلان ځینې مهمې برخې په دغه ډول وي چې مکسیکو سره پر پوله به دیوال جوړوي او د اسلامي دولت سغدریزو د ګواښونو مخنیوی به کوي. خو ولسمشر ټرمپ د افغانستان په اړه مکمله خاموشي خپله کړې ده. د ورسپانې په خبره د ټرمپ په پلان کې د امریکا په تاریخ کې د اوږه جنگ په اړه هیڅ نه. ورسپانې لیکلي چې امریکا په افغانستان کې 8000 او لور سبا سرتیری لري او امریکا د ناتو 1400 سرتیرو د مشر مشري هم کوي چې د ټرمپ اداره به هغه هیواد په اړه پیچلې پالیسیو کې ننګونو سره مخامخ شي. لاس انجلس ټایمز رسپانې لیکلي که څه هم پخوانی ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به د امریکایي فوزي ماموریت ختم شي، خو اوس هم په هغه هیواد کې امریکایي سرتیری له افغان ځواکونو سره په ګډه د طالبانو پر ضد جنګیږي. بلخوا په افغانستان کې د دولت مخالفینو سره د روغ جوړی بهیر په اړه هڅې روانې دي او ځینو ډلو سره افغان حکومت خبرې هم کړې دي. واشنگټن پوسټ ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د امن خبرو اترو پروسه یو میاشت مخکې بیرته راژوندۍ شوه، کله چې طالبانو په قطر کې د کابل پلاوی هرکلی وکړ او د قندهار والی او پولیسو مشر یو لویه غونډه هم جوړه کړې وه چې پکې طالبانو سره د روغ جوړې وړاندیزونه شوي ول. خو د ورسپانې په خبره د جنوري په 10 نیټه په کابل او دوه نورو ښارونو کې د 500 کسانو وژل کېدو وروسته د امن خبرو اترو هلی راکمه شوې دي. د دوه بریدونو ذمہواری طالبانو منلې وه، خو د درې می چاودنې چې په قندهار کې شوې وه او پکې د متحده عرب اماراتو 15 سفارتکاران وژل شوي ول، ذمہواری چا نه و منلې. ورسپان لیکي چې د قندهار چاودنې په اړه معلومات لا هم څرګند نه دي او طالبانو وار په وار دا خبره رد کړي چې ګینه په پیخه کې لاس لري. ورسپان لیکي چې د قندهار چاودنې په اړه مختلفې سازشي نظریې رامنځته شوي چې پکې ایران او پاکستان ته اشاره کیږي، خو پاکستان دا راپورونه رد کړي ول.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو خبریال جهانگیر خټک په ایکسپریس ټریبیون ورسپانه کې په یو مقاله کې لیکلی دی چې په تیرو وختونو کې په افغانستان کې کوم قوتونه د یو بل پر ضد جنګېده، هغه اوس ته یو بل سره ملګري شوي دي او په سیمه کې نوي ائتلافونه مخې ته راغلي دي. د دغه راپور مهمې برخې د شاهین بونیری ناورو.
په داسې حال کې چې د امریکا 45 ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي، داسې ښکاري چې د نړۍ په یوه برخه یعنی افغانستان کې تاریخ په یو پوره دایره کې روان دی. په افغانستان کې د پرون دښمنان نن د یو بل ملګري شوي دي. د دسمبر په 20 په ماسکو کې د روسیې، چین او پاکستان چارواکي راټول شو، د افغانستان په چارو یې خبرې وکړې. مهمه نقطه دا وه چې افغانستان ته په دې خبرو کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. د دې خبرو تر وروسته په یو اعلامیه کې طالبانو سره د مذاکراتو مرسته اعلان شوه او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په هلو ځلو فکرمندي وښودل شوه. د دې خبرو ترنه دا خبره څرګنده شوه چې روسیا لکه د شام او کرایمیا په افغانستان کې هم یو څرګند کردار لوبول غواړي. د دې ستراتیژي درې برخې دي: یوه افغانستان کې قراری، دویم د نشئی موادو مخنیوي او دریم اسلامي دولت ډلې ته ماتې ورکول. د دې لپاره روسیا غواړي چې د پاکستان او چین په ګډون ایران او ترکیه هم د ځان سره ملګري کړي. دا هیله خودل کیږي چې کېدی شي پر روانو خبرو اترو کې روسیا افغانستان له هم د ګډون دعوت ورکړي. چین د روسیې سره په افغانستان کې ځکه ملګرتیا کوي چې دغلته خپل ستراتیژیکي ګټې خوندي کړي. د پاکستان لپاره پکې ګټه دا ده چې د امریکا لخوا د افغانستان په موضوع هند ته د غاړې ورکول نو وروستو په سیمه کې خپل حیثیت مستحکم کړي. کچره دا لړۍ په سمه توګه پر مخ لاړ شي، نو هند او روسیا به په افغانستان کې د یو بل پر ضد ودرېږي. هم دغه افغانستان چې دوی پکې د 1980 په لسیزه کې د یو بل ملګری وو. لیکوال په پای کې لیکلي دي چې اوس کې دی شي داسې نه ښکاري چې روسیا به په دې پلان کې بریالی شي، خو بیا هم په سیمه کې د روسیې خپل اهمیت دی. کېدی شي د روسیې کردار په سیمه ییزه کچه ائتلافونه مات کړي، خو په افغانستان کې به تر هغه وخته امنیت په ځای نه کړي تر کومه چې پکې په جدي توګه ټولې خواوې ځای شوې نه وي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا اوس هم راځو 19 پروګرام تړون ته. د نن په پروګرام کې د ملکند د خلکو د ژوند جواک او تاریخ په اړه تفصیل درکو. د دې پروګرام جوړونکي بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ملکند په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د ملکند د جغرافیا او هلته د میشت لوی قبیلو په اړه ووري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت څېړو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب د ډګر یو شمیر نومیالی شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونه پایل د ملکند له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. لیکوال اکبر سیال د یادې سیمې جغرافیا داسې بیانوي:
ملکن دا وخت ایجنسی دا ضلعه نه ده، نو دا د مردان، سوات، د باجوړ، د چارسدې په منځ کې پرته علاقه ده.
اکبر سیال د ملکن د انتظامی جوړښت په اړه وویل:
ملکن په دو تحصیلونو مشتمل دی. یو تحصیل ته سوات رانیزی وی، بل تحصیل ته سم رانیزی وی. د سوات رانیزی دارالحکومت بټخیله ده، د سم رانیزی دارالحکومت درګی ده، او ملکن بذات خود د ملکن ایجنسی کیپیټل دی، مرکزی ځای دی. نو دغه شان درګی، ملکن او بټخیله دا په ملکن ایجنسی کې نور هم یاد ځایونه شته، خو دا پکې هم یاد ځایونه دي.
نوموړي هلته د میشتو پښتني قبیلو په اړه داسې یادونه وکړه.
په ملکن ایجنسی کې د ټولو نه لویه قبیله چې ده نو هغه یوسفزی دي. د یوسفزیو سره عثمان خیل دي، او دغسې نور واړه واړه سیکشن هم پکې دي. په دې کې شموزی هم شته، په دې کې مستخیل، په دې کې د پښتنو بیلابیل قبیلې په ملکن ایجنسی کې اوسي، خو اکثریتي او غالبه قبیله چې ده نو هغه د یوسفزو ده.
اکبر سیال وویل په ملکنډ کې د نورو مذهبونو خلک هم شته، خو شمیر ډیر کم دی.
داسې ډېر دغه هندوان، سیکان یا نور اقلیتي دغه پکې نشته. دې تر بټخیلي طرف ته څه کریسچن شته چې هغې په دغه هسپتالونو کې او یو ځای بل ځای د صفایي دا کار کوي. نو دا ډېر په کم مقدار کې دي. زما په خیال چې په ټوله ملکنډ ایجنسی کې به دا سل کورونه نه وي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ملکنډ د ولس پر ژوند ژواک رڼا اچو. په دې اړه د دې سیمې د ټولنیزو او کلتوري چارو لا فعال امجد شهزاد سره وژغیدم. امجد شهزاد وای د ملکنډ ولس د نورو پښتنو غوندې د خوشحالیو موقع لري.
زما په شال څنګه چې په نور پښتونخوا کې یا په افغان وطن کې کمی ورځې دي، نو دلته هم هغه ورځې دي، اخترونه دي، او د ماشوم د پیدا کېدو په خوشحالۍ کې چې کومه خوشحالي لمانځل کېږي، بیا د ودونو د کوژدو او د همدغه خوشحالۍ دي چې په مختلفو طریقو دلته لمانځل کېږي.
امجد شهزاد د دې خوشحالیو د لمانځل کېدو په اړه وویل.
دلته چې ودونه یا کوژدي، نو یو په کې د موسیقۍ بندارونه کېږي، د دې مقامي هنرمندان یا د پېښور کم هنرمندان دي، لوی لوی هنرمندان دي، د خلکو د وخت پورې خبرې. نو هغه په کې د موسیقۍ پروګرامونه را جوړ کړي، ملګرو ته په کې ښه خوراکونه جوړ کړي، خپل عزیزان، خپلوان او یاران دوستان د نږدې او لرې نه راوبلي. همدغه رواجونه دي.
نوموړي په ملکنډ کې په ځانګړې توګه د غم پر وخت د یو دود په اړه داسې راته وویل.
دلته چې کوم چمونه دي، پلوونه دي، کلو کې بیا په بېلو بېلو برخو کې تقسیم دي، وړې وړې داسې تنظیمونه دي. هغې په خپلو کې یو مشر لري، منتظمین لري، او د ښادۍ او د غم دپاره دواړو دپاره هغوی انتظامات کوي. د هغې خپل فنډ دي چې خوشحالو یا غم په موقع باندې چې کم سیزونه زموږ کم سامان ته کارېږي، هغه زموږ سره د دې ټول چې څومره کلي دي او بیا په کلیو کې وړې وړې ټولنې دي، دغه خیر ښېګڼې ټولنې خپل د خلکو ذاتي هغوی دغه خپل ساتي، د بهر نه یا د بازار نه ورته ضرورت نه پېښېږي. یا چې غم وي، نو د دغې مون سره تړلي یا په دغې کې چې څومره کورونه دي، څومره خلک دي، د هغې زلمي او ځوانان هغه کار ته ولاړ دي، خدمت ته ولاړ دي. د غم کور چې دی، هغه د دې سیزونو نه ناخبر وي، هغه خپل غم کوي. نور چې د هغوی څومره مېلمانه دي، د هغوی د خوراک خاک غم، د هغوی د قبر حاضر غم، دغه چې د ټولنې کم فنډ دی، کمه پانګه ده د پیسو، هغه د دغې فنډ نه ترسره کېږي.
امجد شهزاد په ملکنډ کې د سخت درزۍ او ترهګرۍ اثرات داسې په ډاګه کړل.
په دغه مخصوص وختونو کې خو دغلته دلته هم دغه اثرات ډېر وو، کم چې د درې څلور کال وو کله چې څه موجود وو، څه کډوال وو، او دغه یره ترهه دلته خورا وه، دغه د دغې خلکو حکمراني وه دلته. نو هغه بد اثرات خو په مونږ هم وو، خو زمونږ بیا زمونږ د علاقې کې چې دلته زیات خلک چې دي هغه باسواده دي، نو هغه په دې خبر پوهېږي هم، په دې شعور هم لري، د دې په پایلو، د دې په ټولو سیزونو باندې خبر دي. هغوی پوره پوره نورو ځایونو پر پورا مزاحمت کړی دی او یو منظم مزاحمت کړی دی او دلته زما په خیال کې د دې سوات یا لکھن ډویژن د نورو سیمو په نسبت زموږ په دې ضلع کې زموږ په دې سیمه کې دغه نقصانونه ډېر کم شوي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونی په دې برخه کې د ملکانډ د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه مې هلته له تکړه شاعرې او مصورې برېښنا شهزاد سره مرکه وکړه. برېښنا شهزاد وای په ملکانډ کې د میرمنو ژوند د یو شمیر سیمو پرتله ښه دی.
دلته کې خو د نور علاقو په نسبت د فیمل چې دی نو خالي د ایجوکیشن په حواله سره د اوی مندرې څخه پابند نشته چې تاسو یا تعلیم حاصل وی یا دا او جاب هم کو او واړی نو بالکل کولی شي.
نموړې ویل هلته تر ډیره هدا په کورنی ژوند کې لمیرمنو سره سلام مشوره کیږي.
څنګه چې سړي فیصله کول غواړي او اوی فیصله کین هم خو شان حق خزه ته هم حاصل دي او په قاعده خزه نه هم تاسو کوي چې تاسو سره اې دا فیصله موږ د ډیسکور غواړو نو دا موږ د سی وکړو یا اونکو.
له برېښنا شهزاد څخه مې وپوښتل چې د دوی د معلوماتو لمخې آیا په ملکنډ کې میرمنو ته په جایدادونو کې برخه ورکول کیږي او کنه. نو هغه وویل
یا تر دې سړي چې هغه ورکه او برخ ویل ورکه خو زیات تر خوند دي سي هم چې هغه خپل روريانو ته یا خپل مور او پلار ته ګوري نو کو فرض کا هغه لکه په خپل لکه خوند دي دومره نه او روريان زیات دي او جیداد کم دي نو هغه په خپل باندې بیا وای چې نه بس زمونږه هغه باندې شوی نه بس هغه وای چې زمونږه اوس هغه کور دي او لکه دا موږ له دې کې حصہ مراته وای دا تاسو حق دې بس تاسو دا وګه زیات دي چې هغه په خپل باندې دي او نه غواړي او زیات دي چې هغه غواړي هم او
برېښنا شهزاد پر میرمنو د تشدد په اړه وویل
څومره چې هم ماته معلومات شته نو په دې حواله سره د ملکان خلک زیات پوه دي او هغه په خځو باندې کله هم تشدد نه کوي.
نوموړي وای چې کله د دوی پر سیمه د سخت دریځي سفر اغلی و نو د نور ژوند ترڅنګ میرمنې هم ځپلې وې.
اول اول خو مشکلات ډېر زیات ول د تعلیم په وجه باندې هم ولده چې کم ترهګري شروع ون او دغه غوښتل چې تعلیم دینل کې خزینه حاصل وي په دغه وجه باندې نو اول اول ډېر زیات د نن نه درې څلور کال مخکې د مشکلات ډېر زیات ول درې څلور کال مسلسل روان ول خو اوس حالت ډېر زیات ښه شوی دی او اوس خزو ته داسې هیڅ مشکلات نشته چې لکه د هغه وخت هغه تشدد یا هغه وخت اثر په موجود وي اوس بالکل حالت صحیح.
برېښنا شهزاد وای د یو کام او ملک د پرمختګ لپاره دا مهمه ده چې میرمنو ته د تعلیم او کار کولو اجازه ورکړل سي.
کله هغه کور ودانې دي یا د هغه خويندې دي او هغه په زړونو کې څو ارمان لري د مخې تلو د تعلیم د لپاره یا د جاب د لپاره یا هغه په هغه آرټ سکول غواړي یا د نور څو طرف ته تلل غواړي افرز کوم میډیا شو یا صحافت طرف ته شو نو په کار کې هغه هغه لا فراخ زړه باندې اجازه ورکړي او هغه مخې ته بچون کې لاړ شي هم دا شان به زموږ ملک ترقی کوي او موږ مخ په وړاندې روان یو.
د دې سیمې ګټه وټه
د ملکانډ د زراعتي پیداوار په اړه هلته د پوهنتون استاد نورالبصر امن معلومات را سره شریک کړل. هغه ویل په ملکانډ کې د زراعت مزکه په دوو برخو ویشلې ده.
ملکان کې جی زراعت چې کوم ځمکه ده نو دا په دوه ډول ده. یو هغه بهاني ده او یو هغه ده چې هغه نیری ده په هغه باندې اوبه وي هر وخت. یا دغه هم په دوه قسمه ده. یو داسې ده چې هغه غریزه ده کوم چې د غرونو په لمن کې یا په غر کې او یو داسې ده چې هغه په میداني حصه باندې مشتمله ده. نو دا په مختلفو وختونو کې مختلف قسم سبزی کوي.
نموړي په ملکنډ کې د پیدا کېدونکو زراعتي توکو پاړه داسې ویل
د ملکنډ یو وخت کې ټماټر ډېر زیات کېدل او هغه به د ملک نورو برخو ته وړل کېدل او هغه به ډېر زیاته زمیندارانو ته نقد پیسې او دغه شان د وی روزګار او دغه دغه زمینداری ډېره ښه روانه وه. د دې نه علاوه پیاز چې دي هغه هم کنډ کې کوم چې د ملکنډ خاص کر د اوبوز مکه د زراعت نو پاغي کیږي نن سبا سائنس ترقی کړی دا د هایبرید قسمونه روتی دي په میوه کې هم په سبزو کې نو په دغه کې چې کومه کرېلا دا هغه په بازي ځایونو کې کیږي بینډې دي هغه په کې کیږي باتنګل دا چې نورې سبزی دي مرچکی شول ته ډېر ښه کیږي او دا چې کومې د اوبوز مکې نه دي دا شړې په دې کې بیا په خصوصي توګه پیاز مرچکی او بادرنګ دا په ډېر زیات مقدار سره کیږي او ډېر ښه کوالټي خي او دا سره په ملکړي جنسه کې بلکې د نور د ملک نور پر ختم دا غي تجارت او دا غي رسایي کیږي
نور البصر امن ویل چې هلته یو شمیر میويسته خو تر ټولو پکې دوی زیاتې مهم دي
په ملکړي جنسه کې چې کما دوه قسمه میوه ډېر زیاتې کیږي یو امرود او بل مالټا دا مالټې د ملکن مالټا چې دا هغه د خصوصیت دی چې هغه خو یو په ډېر وخت باندې مشتمل وي تقریبا څلور پنځه میاشتې د جمعې سیزن دغې چلیږي دویمه خبره دا چې هغه ډېره زیاته خوږه او رس پکې ډېر زیات وي لکه یو مالټا هم داسې نه راځي چې هغه پیکه وي یا په هغې رس سم وي وچوي امرود چې دي نو دا یې ډېر مشهور دی خو چونکې د څه وخت نه زمیندار دا شکایت کوي چېره مختلف قسم مرضونه راغلي دي هغې د وجې نه د امرود پیداوار چې دی هغه ډېر کم شوی دی نو دا دوه قسمه میوې پکې په زیات مقدار باندې کیږي نور هم داسې لږې لږې میوې کیږي خو هغه دومره نه دي لکه څنګه چې د امرود او مالټا ده
نومیالی د دغه سیمه
لیکوال او شاعر اکبر سیال ویل چې ملکند د تاریخ په اوجدو کې داسې شخصیتونه زیږول دي چې یادونه یې خوشحال خان خټک هم کړی ده
دلته کې خوشحال بابا راغلی دی ملکند ته د 1400 کال مخکې په دغه لار چې تیرېده نو خوشحال بابا وی چې په دغه لار د شهسوار او خطل ګران دی ګوډه صوبه باندې خېږي ملکند دی ملکند کې بلا لولي خلک په تاریخ کې پاتې شوی دی د عوامي جدوجهد په لحاظ سره هم د قومي جدوجهد په لحاظ سره هم زمونږ د یوسفزیو د ستر مشر احمد خان بابا مزار هم په ملکن ایجنسی کې دی په الډن ډېرې نومې یو کلی دی د بټخیل نه سوات طرف ته داسې په یو لس پنځلس کیلومتره کې هلته ستر لوی مزار دی
اکبر سیال په ملکنډ کې د ادب د ډګر د نومیالیو شخصیتونو نومونه داسې یادوي
پاری کې لوی خلک دی لکه زمنګ د ټول لرو بر پښتونخوا قومي شاعر رحمت شاه ساحل صاحب د ورتیر ملکن جنسی سره تعلق لري دغه شان ډېر لوی ادیب او دانشور ډاکټر عبدالخالق زیار صاحب هم د ملکن جنسی سره علاقه لري دغه شان د پښتو ډېر لوی شاعر ادیب دانشور او نقاد ارواخاد ډاکټر صاحب شاه صابر هم د ملکن ایجنسی سره داخل لري دغه شان امیر رضا ساحل دی هاشمی صاحب دی دیدار طاهر دی نور محمد مشال دی ذاکر حسین ذاکر دی اقبال شاکر دی
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو تاسو د ملکند پاړه معلومات ووریدل لدی سره د خبرونه وخت پاتې رسیږي راتلونکو اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو او زه بوریوال کاکړ درځه اجازه غواړم شو وخت ولرې خو د مشال رادیو خبرونه په یاد لرې
दस्तर गुत्तमा शेत में सड़केगी